یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشای له ازادي راډیو څخه روانه غرمنی خبری مجله ته مو زه محمد واصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د ولسوالۍ مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی او له انتخاباتو یو ورځ وړاندې به دغه بهیر بشپړ شي. د رمو د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو د څرګندونو سربیره پر ټاکنو د سار بنسټونو اندېښنې هم راخیستې دي. د دې ترڅنګ نور بس ته اونیس پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا او میدان وردګو کې د لسګونه وسلوالو د وژلو ادعا کوي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته په افغانستان کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. او متحده ایالاتو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو پړه پر ایران اچوله. بشپړ خبرونه. د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو د وژلو ادعا کوي. تندر قول اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خبره شوه وای افغان ځواکونو د غزنی په مقر ولسوالۍ کې شپږویست وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوی وسلوال او د پکتیکا په مرکز او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. تندر قول اردو وایي چې د غزنی په واغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. او همدارز د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوي دي. طالبان وایي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه بیا تازه کړه. طالبانو سکل په د وری د میاشتې په 22 اعلان وکړ چې نور نو د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور طبي خدمات وړاندې کړي. د طالبانو له لوري د دغو ادارو د فعالیت له بندېدو له کبله د ګزڼ پیښې ډېرې شوې دي. پرون د روزګان ولایت روغتیایي چارواکو وویل چې په دې ولایت کې د پولیو یوه نوې پیښه ثبت کړه چې ورسره سکل په دې ولایت کې په ګزڼ د اخته کسانو شمیر 8 تنو ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د سپتمبر په 15مه د بنګلادیش د لوبډلې سره د 20 اوورونو مسابقه کوي. د سیالي د بنګلادیش په پلازمینه ډاکا کې د کابل په وخت د مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبې ته چمتو ده. د دریو هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او زیمبابوې د کرکټ د سیالیو دا لړۍ د جمعې په ورځ پیل شوه. ښاغلي هوتک د لوبو د دې لړۍ په اړه وویل:
تر دا مهاله په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې 8 شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن به افغان کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش پر وړاندې خپله لوبه ترسره کړي چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازدیګر 15 بجې پیل شي.
افغانستان پرون د زیمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. فرید هوتک وویل چې هر لوبډله به دوه مسابقې کوي او پایلوبه به د سپتمبر په 5 او 5 نیټه وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلوو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 5 میلیونه 200 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي د تیلو د تولید د ټول تولید نږدې نیمای ته رسیږي. ریټرز خبري اژانس او وال ستریت ژورنال رسپانوي د برید د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15 سلنه اغیزمنه کړې ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي داسې کوم ثبوت نشته چې دا برید به د یمن لخوا شوی، خو هغه د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دروغجنه ډیپلوماسۍ تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلي تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحانی او ظریف داسې تظاهر کوي چې ګنې په ډیپلوماسۍ اخته دي. پامپیو ویلی د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژۍ د برابرونکي هیواد باندې حملې کړې دي. او وروسته خبر ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي وګړي د توقیف په اړه په مسکو کې د امریکا د سفارت او د هغه د خور الیزابت ویلان انتقادونه رد کړل. پاول ویلان په روسیه کې د جاسوسۍ په تور بندي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شوی ویلي دی چې د امریکا د سفارت او د ویلان د خور ادعا چې د ویلان توقیف غیر قانوني کار دی سمه نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا سم معلومات نه دي. د امریکا سفارت په یو بیان کې د ویلان د خور الیزابت ویلان په قول لیکلی و چې په غیر قانوني ډول د پاول د توقیف دوام د یو امریکایي وګړي پر اساسي بشري حق تیری دی. د امریکا سفارت د الیزابت خبرې تایید کړې وې او پر روسیه یې غږ کړی و چې هغه ته اجازه ورکړي چې خپل کور ته ستون شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک خبر ورکوي، وایي چې دغه بهیر به له ټاکنو یوه ورځ وړاندې بشپړ شي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالی او تا ده چاکنیز و مواد و ده لیکت پرا ده سار بنسطون و اندخنه سدی
دیمگ اندخنه جدی دیو خو ولسوالی پرا ده چه آل تا ده اوال طریقه دی مواد لگه دول چیزو که ده رقم جیگ سوای ده پارلمانی تاکنه که ده رقم ده 515 پیتوش آخو ولسوالی که اووز ده رقم نه حتی ولسوالی درست کرده.
په یو بل راپور کې بیا دی ویدا سیمور له اندېښنو خبرېږي چې د خپل زوی د روخن راتلونکي لپاره هر ورځ 3 کیلومتره پلی مزل کوي.
سبا خدای نه کرده بیا تعلیم او بیا تربیه سی بارونه د توریستانو د طالبانو د بل لیکو جنگو فاری تدز ما یو د نزی دی نه مزل کیږي پر فریوالار باندې ځان چې درس تعلیم او ای خدای بیا راشه سړی کی.
په نړیوالو موضوعاتو کې له دې خبرېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران اچولې ده. همدارنګه نوربسته 19 پروګرام هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خبرېږي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ سپا 12 شپږ نوي او د اف ام په 13.15 سپو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. دا هم د دې خبرونه د سر موضوع. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یو ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسیون چارواکي وایي نږدې 3 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر ناوړه اغېز وکړي. اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ډېره مننه وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتونو له مرکزونو نه ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو لیږد پیل شوی دی او تر اوسه نږدې 3 ولسوالیو ته دغه مواد رسیدلي دي، استول شوي دي. د دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د محل ویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخ ته وړي او د ټاکنو نه یو ورځ مخکې به ټولو مرکزونو ته ټاکنیز مواد ورسیږي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده با ولایت های بدخشان، غور، بغلان مواد اساس و غیر اساس انتقال داده شده. این پروسه تا یک روز قبل از انتخابات که 5 میزان هست مواد اساس و غیر اساس که شامل دستگاه های بایومتریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رایدهی هست انتقال داده میشه.
خو وصال سه نامنی اغستونز چې بلدی وړاندې د موادو د انتقال په اړه باندې اندېښنې را پیدا کړې وی او نامنی دغه پروسې په وړاندې تر ټولو ستر چیلنج یادېږي د پرټاکونو باندې د اتصار یو شمیر بنسټونه وایي چې امنیتي وضعیت به ولسوالۍ وته د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې منفي اغیز وکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا اجرایي وی رئیس یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو لوی سونزا هغه ولسوالۍ ته د موادو د لیک بهیر دی چې د حواله لارې ورته توکي لیکدول کیږي.
د موږ اندښنه جدي دی چې ولسوالۍ پاره د چالت دی اول طریقې زی مواد لیکدول کیږي چې د رقم د 100 د پارلماني ټاکنو کې د رقم د 515 پټو شو ولسوالۍ کې او اوس دغه رقم نه هتي ولسوالۍ ته رسیدل ده. نو خو لیکل چې دغه رقم نور مضافه نشي او ولسوالۍ د کوه رسیدي ځین ولسوالۍ ته به بینم چې مواد ورسیږي ولې ځین ولسوالۍ ته خامخا جګړې حالت ده یا به ځان فکر اولی یا به ستونزې فکر پیښی ولی باور بده ده چې ان شاء الله کوم مشکل فکر جدید پیدا نشي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم منی چې امنیتی ستونزې به ولسوالۍ او د ټاکنیزو موادو د لیک پر بهیر باندې اغیز وکړي. خو دغه کمیسیون چارواکي زیاتوي چې امنیتی بنسټونو ورسره ژمنه کړې د امنیتی بنسټونو په دې برخه کې ژمن دي چې جدي هڅه به کوي او تر څو دغه ګواښونه پای ته ورسوي. وصال صاحب، یو بل مسله چې ولایتونو ته د موادو د لیک بهیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې 3 ولایتونو ته لکابل نه غیر دغه حساس مواد استول شوی دي. دغه پروسه د سمبلی پاتمه باندې پیل شوې او د سمبلی په 25مه باندې پای ته رسیدلې ده. ولسمشرۍ ټاکنې به د تلی په شپږمه نیټه کېږي که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت باندې د هر اړخیز او لتیر په خړه ول ټاکنو کېدو ته ژمنه کړې. خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربېره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نمایندانو هم په ټاکنو کې د درغلې تر څنګ د ټاکنو ټول ګډونوال په اړه باندې شکونه خوده دي. بلې وسال
ډېر زیاته مننه اکرام صاحب. راپور کې مو واوریدل چې د ولسوالۍ او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی خو ډېر اندېښنې هم موجود دي. هوسم خوست ته ځو. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. دا نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوند ولسوالیو کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژند پاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست عامه پوهاوی او روزنې مدیر صاحب دین زادران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سر شپږتیا مرکزونه لرو او 1015 محلونه لرو چې کابو 15302 اتیا مامورین په دې کې په دندو ګمرل کېږي او په خوست کې کابو 2.5 لک رای ورکون کونکو نمکانه کړی دا هغه کسان چې وجید شریعت دی او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولای دی او په رای ورکونکو په نوملړ کې نومشته او ان شاء الله ټول بغډون کوي.
په دې ازمینه کې لزګونو خزو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یو پیغله چې د ازمینه لپاره راغلی ویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه او پښان د خزو په محلونو کې خزینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکو چې خویاندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکي په انتخاباتو کې ګډون وکي خواندو ته ډیر ضرورت ده. دلته کچیرته خزه په حوزه کې کار نشي کړای نو نه نشي کولای. موږ ټول دلته باید ځانه کار وکړي د حزب حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازمینې ګډونواله وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نمایي قشر مخزي دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نمایي ټولنه نمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې دي استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو پروسه کې هم د دوی ګډون ضرور دی ځکه کچې ته خویندې په مختلفو پوزیشنونو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي. فکر کوم چې شفافیت به رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډیر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د نام نه یو ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقام هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یاد سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې د قلندر ولسوالۍ مربوط ته چې د مزغوره سیمه ده د هغلته د مزغوره پلیسا کې دغه ماموریت په مخ وړو ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه تغاړه یې خده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیاب ترسره کیږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې د ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډیر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایې اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایې اچول کېدې خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم اقتصادي خبرونه درته ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د یوې نوې هوکړې پر بنسټ ټاکل شوې چې له دې وروسته د کرومایټ ډبرې په هیواد کې دننه پروسس شي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نیهان وویل چې دغه قراردادونه د شل میلیونه ډالرو په ارزښت له پنځو شرکتونو سره ترسره شوي دي. د دغه وزارت د پالیسۍ او پروګرامونو مرستیال ولی الله زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو هوکړې لیکونو په اساس د پانګوالو د هڅونې لپاره د شرکتونو د امتیازات او حقوق له دېرش تر اووه اشاریه پنځه سلنې پورې کم شوی. خغلی زدران ول چې دغه شرکتونو سیړنې باید یوې میاشتې پورې په پروان، لوګر، میدان وردګ او کابل کې بشپړې شي. د بادغیس د پستو محصولات په سږ کال 15% راکم شي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پستې د محصولاتو د کمښت وجه د تیر کال وچکالي ده چې پستې په ځنګلونو یې ناوړه اغېز کړی.
سال حدودا 15000 میټریک ټن د البته یمال ما تقریبا دیګه.
نوموړي وویل چې اوسمهال په بادغیس کې یو کیلو پسته 1500 افغانۍ ده او بهر ته د صادرېدو سره ارزښت نور هم لوړی. په بادغیس کې د مهال د پستې نږدې 10000 هکټار ځنګلونه موجود دي او نن د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو شپږ اتیا افغانۍ 25 پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستاني کلداري 479 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مننه کوم چې آزادی رادیو ته تاسو غوښیاست. اوس هم یو نړیوالې موضوع تر ازو. د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاساتو د هغه لسو بي پيلوټ الوتکو د بریدونو ملامتي پر ایران چولې چې د هغه هواد د تیلو نیمایي تولیدات اغیزمن کړي دي. خو د یمن حوثي یغیان چې ایران املاتړ کوي او د سعودي عربستان په املاتړ ائتلاف په وړاندې جنگيږي د دغه بریدونو مسولیت اخیسته ده. دا مسله زما همکار نوریاس نوري تعقیب کړي ده. نوري صاحب، د امریکا متحده ایالاتونو د دغه بریدونو په اړه په عکس العمل کې څه ویلي دي؟ کېدې شپږ یو څه وایست.
بله، وصال صاحب، د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاساتو د لسو بي پيلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړی دی. پومپیو ویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کیدونکي مرکز بې ساري برید کړی. پومپیو په یو ټویټ کې البته دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې داسې کوم ثبوت هم نشته چې دا برید د یمن له لوري شوی وي. د ایران ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په دروغی ډیپلوماسي تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیکلی تهران پر سعودي عربستان په نږدې سلو حملو کې لاس لري، خو روحاني او ظریف داسې خوویل چې ګواکې په ډیپلوماسي بوخت دي. پامپیو دغه راز ویلي د فارس خلیج په سیمه کې د کړکیچ کمولو لپاره له ټولو غوښتنو سره سره ایران اوس د نړۍ د انرژي د مهیا کولو پر تاسیساتو کمساري برید وکړ. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې کارا او په لوړ غږ د ایران حمله وغندي. دغه راز جمهوری غوښتونکي مخکخ امریکایي سناتور لنسی ګراهام ویلي چې که ایران لمسونکو اقداماتو یا د اټومي پروګرام په ترڅ کې د یورانیم غني کول ته دوام ورکړي، اوس وخت دی چې د هیواد د تیلو پر چنځایونو پر حملو غور وشي. بلې، وصال صاحب،
آیا ایران د دغه تورونو په اړه کوم خبرګون خوده او یا هم حوثی یاغیانو سویل دی پدېړه؟
ایران تر اوسه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په یمن کې حوثی یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دو تاسیساتو د حملو ادعا وکړه. البته دا تاسیسات هم د ورځې ویل کېږي تر 15,000,000 بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. رویټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال ویلي دی برید نړۍ د تیلو د ورځې نی تولید 15% اغیزمن کړی ده. د سعودي عربستان په ختیځ کې د بقیق ولایت د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو لپاره نوې یعنی د تیرې ورځې د حملو وروسته اور هم بل شوی. د سعودي عربستان د انرژي وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې د اور لګیدو له کبله په دې چند ځای کې د تیلو تولید موقتاً درېدلی دی. بلې وصل صاحب.
بله، متحده ایالاتونو د دغه حمله لامل په نړۍ کې د تیلو د کمښت مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو خبره هم کړې. په مشخص ډول امریکایي چارواکو څه ویل دي په دې اړه؟
د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزارت ویلي د اړتیا په صورت کې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د کمښت د مخنیوي لپاره به خپل زیرمکړي تیل بازار ته عرضه کړي. رسمي شمیرنه ښیي چې متحده ایالاتونو په ستراتیژیکو زیرمو کې 630 میلیون بیرل تیل ذخیره کړي دي. البته یو بل موضوع هم ډیره مهمه، هغه دا چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر دغو تاسیساتو د تیرې ورځې له حملې سره داسې اندېښنې هم راپورته شوې چې د ایران ملاتړي سی اغیان په زیاتیدونکو ډول پر مخللو وسلو له بلاستیک توغندیو نیولې تر ډران الوتکو پورې کار اخلي، چې دا مسله د سعودي عربستان د تیرو تولید پر تاسیساتو د پر مخللو وسلو په ذریعه د احتمالي نورو حملو په اړه هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. بلې وصال صاحب.
ډیره مننه نوري صاحب. کوربدان معلومات مو دوستانو واوریدل. زما همکار نوري اسنوري و چې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه د امریکا د عکس العمل په اړه تاسو معلومات وړاندې کړل. په ننګرهار کې د خصوصي سکتور روغتیا پالو او درمل پلورنځیو له 15 ورځو وروسته کاربندیز په مشهور ډول پای ته رسولی دی. روغتیا پالان وایي که ستونزې یې حل نه شوي دوی به بیا د پوخ کاربندیز لپاره تصمیم ونیسي. بل لور ته د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه پلاوی راغوښتی دی. نور تفصیل د باز محمد عابد په دغه راپور کې.
د تیری سیشن به پورز د ننګرهار د خصوصي روغتونونو روغتیافالو او درمل پلورنځي ورسته له هغه کاربندیز اعلان کړ چې د جلال آباد خار سلورمه ناهي اړوند د هډوکو د متخصص ډاکټر نوروز شینواری په موټر 14 وشو او هغه پکې ووجل شو. د ننګرهار روغتیافالو د ولسی جرګې د استاذي عبدالرؤوف شپون په منځګړتوب دا کاربندیز د شنبه پورز په مشروط ډول پای ته ورساوه. د درمل پلورنځیو د اتحادی مشر ډاکټر نجیب الله صاحب زاده وایي که شرطونه یې ونه منل شي دوی به د بیا ځلي کاربندیز لپاره تصمیم نیسي او په ولس مشریزو ټاکنو کې به برخه نه اخلي.
ژمنه دا وشوه که دا ځلي غوښتنې عمل نه شي او تصمیم نه نه شي نو د وکیلانو د ټولو اقشارو په ګډون به بیا به واحد دریس خپل کیږي او کېدای شي کوم د نظام په وړاندې کم از کم دا کولی شو چې موږ د خپلو رایو د نه ورکولو پرېکړه.
د شنبه پورز د نیمې ورځې لپاره په ننګرهار کې دولتي روغتونونو هم کاربندیز اعلان کړی او یوازې بیړني ناروغان تر درملنې لاندې نیول. د ننګرهار د سیمه ایز روغتون سرطبیب ډاکټر ضیاءالحق اکمل وایي که د روغتیا پالو ستونزې حل نشي امکان دی ولري چې بیا ځلي کاربندیز به د اوږدې مودې لپاره وغځول شي.
کاربندیز په دولتي شفخانو کې او په خصوصي سکتور ټول شفخانو او مینخانو کې دا پای ته ورسېد. په مشروط ډول باندې کوم شاده ولي وکړله که چېرې راکوم هیات چې د مرکز څخه راځي او د هغو سره کوم موافقې ته ونه رسي او یا رئیس جمهور سره په د ناستې زمینه سازي ونه کړو دغه کوم ستونزې چې په ننګرهار کې موجودې دي ته د حل لاره پیدا نه شي کېدای شي دا کاربندیز په آینده کې دایمي بڼه ورکړي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ عبدالرؤوف شپون وایي که حکومت بیا ځلې په خپلو ژمنو وفا ونه کړي، نو په ولسي جرګه کې د ننګرهار ټول استازي به د ډاکترانو ننګه کوي.
دوی سره مشخصه ژمنه دا ده چې د دوی تر څنګ ودرېږو، که چېرته د دوی هغه غوښتنې رئیس جمهور وانه وري او هغه ته منطقي لارې پیدا نه کړي، دوی سره په ګډ د ولسي جرګې او د ولایتي شورا وکیلان چې څومره زموږ ملګري دي، دوستان دي، د ننګرهار ټول خلک به دوی سره څنګ په څنګ ودرېږي.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی وایي د ولایتي ادارې په غوښتنه د روغتیا پالو د ستونزو د حل په موخه له مرکزه یو پلاوی ننګرهار ته راځي.
نن هم له سهاره موږ د ځینو مشرانو سره د روغتیا پالو خبرې اترې درلودې. له مرکزه به د امنیت شورا څخه به یو لوړ رتبه پلاوی ننګرهار ته راورسیږي او دا پلاوی به د دوی غوښتنې واوري. موږ تمه لرو چې د خبرو اترو له لارې به موږ یوې ښې نتیجې ته ورسیږو او روغتیا پال به کوم احتساب چې اوس دوی کړی دی دا پای ته ورسیږي.
روغتیا پال او درمل پلورون کی وای لوګ دی مودی رئیس ورته لنامعلومه درس د پیسو غوښتنه کیږي او کور نکړل شي د مرګ لګواغ سره مخ کیږي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد چې لننګرهار راپور راکو. فاطمه هغه مور ده چې د خپل زوی سره هر ورځ 3 کیلومتره پر پخو پیاده مزل کوي. د میرمن چې ولونه او یو زوی لري وای ویره لري چې زوی نالوستل نشي او تروسی ډلو سره یو ځای نشي. د نور حال زما همکار شریف الله شرافت راکوي.
سیمه ودا اوس می دوغه نه فرق ستفغه خطا کې لاس واره ز پر لار کې نه ما وسان وسا کوم بیا را زم کله پر دولس بجې لار رئیس چې په متر ته ځان راوړ.
په جګړه زپلې ورزګان او نالوستې ټولنه کې دا بي تعلیم او بي سرپرست مور په دغه شکې د لسپلې کې هر ورځ شاوخوا 2 ساعته مزل کوي او خپل دغه یوازنې زوی لاس نیولې شوونځي طبيعي. تر 2 ساعت مزل وروسته دغه مور چې کله خپل دغه تکلن زی شونزی ته ورسوي، نو تر هغه د شونزی بهر د غسرل مرته ناستوي څو چې زی بیرته له شونزی څخه رخصت کیږي او بیا مور او زی دواړه لاس نیولې د کور پر خوا 2 ساعت مزل ته مخه کوي. پینځوس کلنه فاطمه وایي چې 3 کاله کېږي د خپلې یوازینې زوی سره تر ښوونځي او کوره پورې ځي او راځي، خو وایي اوس څه ځي په څه ده.
سهار دخوا خپل کار کوم، د کور ته تعلیم خط لیکي، ماپښین دخوا خو زه کار نسم کولی، د ده سره روانه یم. خوند یې د ستونو کارونه کوي، د وړو یو وړې وړې شی که ده. نو اوس یو 3 کاله به کېږي چې ورسره ځم راځم، که 2 کاله کېږي دغه رقم کېږي.
فاطمه وایي خاوند یې په روانه جګړه کې وژل سوی دی او د خپلو وولونو سره یو ځای د خپلې یوازینې زوی د روښانه راتلونکي په تمه دي. فاطمې د جګړې د ځاني زیان تر څنګ مالي زیان هم اړولې. د دې خپل کور په روانه جګړه کې لوټې لوټ سوی، خو دغه خټن کور چې دا پکښې کې اوسېږي په کرایه نیولی دی. دا مور وایي لوړې یې د بډایه خلکو لپاره د پیشین او شادیو کالی ګنډي او فلاسي صنایعو د خپل کور پالنه او ساتنه کوي.
ایله شي نه مور پیژنې نه خور نه څوک پر راټولېږي چې ملت ته خدمت وکړي، مور خور ته خدمت وکړي.
د دې مور په باور چې د خپل کور د روزنې تر څنګ د خپل زوی لپاره قلم، کتابچه، کتاب او د ښوونځي لپاره ځانګړې جامې هم د خپلو لوړو د لاس په مزدوري اخلي. دا بي سرپرست مور وایي ځکه په خپل زوی تعلیم کوي چې یوازنۍ زوی د تروریستانو لیکو ته ولاړ نه سي او دغ راز د خپل هیواد لپاره د قلم له لارې خدمات وکړي.
چې سبا خدای نه کړده بیا تعلیم او بیا تربیې سي، باره نور د تروریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنګو خواریو ته ځي. زما یوه دانه زوی دی، نه مې زړه کېږي پر یو پر یوه لار باندې ځان چې درس و تعلیم ووایي. خدای بیا را ښه سړی کې کور ژوند به په وساته سي، د بدې لارې به را وګرځېږي، د هېواد دپاره به خدمت وکړي. لکه مور خور ته چې کوي، دا ټول ورېندارګانې دي، خوندې دي، مندې دي، د هر سړي به وایي چې دغه شانې خدمت ورته وکړي چې درس تعلیم ووایي.
بسمالله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس دی چې دزنټ هپن یټ یا اوکر یټ.
اتکلن نجم الخدا غاچ د خپل مور په مرسته په ترینکوټ کې د نورو لیسو په پرتله په مجهز لیسا کې زده کړی کوي. وای غاړي فراتلون کې ډاکټر سي
ډاکټر.
د مور په زیار د روزل سوي ماشوم ښوونکي هم د نجمل خدا غا د زده کړو څخه راضي دي او زیاتوي چې ښوونځي ته پر وخت راضي او لایق هم دي. د سیدل خان لیسې ښوونکي صدیق الله سیال:
او دوی چې دی په دوامداره توګه باندې خپلو درسونو ته راځي، خپلو زده کړو ته ژمن دی، غواړي چې خپل آینده جوړه کړي. نو له همدې خاطره چې دوی اقتصادي زیات اقتصادي مشکلات لري، خامخا سره څه ستونزې لري.
د پوهنې ریاست مسؤلین بیا په اروزګان کې ښوونځي ته د زده کوونکو پر تاګاندې ژمن دي او له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د ترانسپورت سیستم ورته فعال کړي.
مننه کوله ملچا مو د دې راپور ویډیوي بڼه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم ولولئ. اوس هم وخت 2:12 احمد تکل ته وکشئ چې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کوي او لغه وروسته به مرسلین ارسلا تاسو ته نور بسته اونیز پروګرام ولري.
د ملي اردو 203 تندر قول اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو کې 153 وسلوالو ته د مرجوب لې د اړولو ادعا کوي. طالبان وایي چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته د خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی وایي دا پریکړه په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې د استازو ترمنځ وشوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش له لوبډلې سره 40 اووریزه مسابقه لري. د لوبه د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د بنگلاديش په پلازمینه ډاکا کې پیلېږي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لاسو بی پیلوټ الوتکو د حمله په خاطر ملامت کړی دی.
بس دی شکست سکوت.
شنونده عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت خوش آمدید میگم. 15 سپتامبر برابر است با روز جهانی دموکراسی و سازمان ملل همساله از این روز به هدف حمایت از جنبش های دموکراسی خواهی در جهان تجلیل میکند و در چند سال اخیر از این روز در افغانستان نیز تجلیل می شود. در دو دهه است که موج تازه از دموکراسی در افغانستان شکل گرفته و نهادهای متعدد برای نهادینه شدن این پدیده و موفقیت آن کار می کنند، اما هنوز نیز به دلیل شکل نگرفتن احزاب فراگیر سیاسی، ضعف ها در کار نهادهای مدنی و موانع در برابر فعالیت آن و وجود مشکلات در برابر کار رسانه ها از چالش های است که مانع تقویت نهادهای دموکراسی و عادی شدن روند دموکراسی در افغانستان شده است. در برنامه این هفته شکست سکوت روی این بحث میکنیم که تجربه دو دهه اخیر دموکراسی چقدر موفق بوده، آیا حداقل زمینه سازی برای رفتن به سوی یک آینده دموکراتیک در افغانستان فراهم شده و اینکه چرا هنوز نیز در افغانستان به دموکراسی به عنوان پدیده خارجی نگرسته می شود. در برنامه این هفته امروز لطیفه سادات فعال مدنی در ولایت دایکندی را در برنامه با خود داریم. خانم سادات به برنامه خوش آمدین. بله، صدای مرا دارین؟
سلام به شما آقای ارسلان.
سلام
به شما آقای
بله، به برنامه بسیار خوش آمدین. اگر در ابتدا بفرمایین از در رابطه با این صحبت کنین که در نزدیک به دو دهه‌ای که ما از موج تازه دموکراسی را در افغانستان داشتیم، چقدر به نظر شما موفق بودیم تا این پدیده در افغانستان حداقل نهادینه شود؟
بله، در دو دهه گذشته اگر ما وضعیت دموکراسی را در افغانستان ارزیابی بکنیم، فرازها و نشیب‌های بسیار زیادی را طی کرد تا امروز به اینجا رسید. به طور نمونه یکی از اساس‌های دموکراسی در افغانستان را ما میتونیم که رشد چشمگیر رسانه‌های آزاد در افغانستان بدانیم. شما می‌دونید که امروز در تمامی ولایات افغانستان رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی فعال است و زمینه‌ای برای تمام مردم افغانستان فراهم شده که دسترسی به اطلاعات داشته باشند و همچنان رسانه ها یک پول ارتباطی خیلی خوبی بین مردم افغانستان و دولت افغانستان شده، ولی با وجود اون گرچن هنوز نهادینه نشده، مشکلات ها و چالش های خود را می داشته باشه، ولی کلن اگر ارزیابی بکنیم دموکراسی تا امروز در افغانستان دستاوردهای خیلی خوبی را داشته.
خب در رابطه شما در رابطه با نقش رسانه ها در نهادینه شدن و یا رشد دموکراسی در افغانستان اشاره داشتین، ما اگر بیاییم در جامعه افغانستان اگر صحبت کنیم، خود رسانه ها چقدر شنونده داشته، یعنی چقدر پیام رسانه ها در جامعه ما گرفته شده و توانسته که ما شما در متن جامعه در مناطق دوردست افغانستان ما بتانیم حداقل برداشت از دموکراسی و امو بود و یا هم نکات مثبت از دموکراسی را که دارد در بر دارد دموکراسی چقدر این پیام گرفته شده از رسانه ها، چون در برابر رسانه ها هم در برخی مناطق ما شما داریم که زدیت وجود داره و هنوز هم مردم اگرچی به خاطر و خواهی روز میشنن، اما پیام را که رسانه ها میتن پیام بگونه کلی گرفته نمیشن.
بله، ما میخوایم بگیم که این که دموکراسی این که یا تطبیق شده مقصد میکنم که ایرانی رسانه ها تنها وسیله درست است که در شمار از ولایت‌های افغانستان به دلیل ناامنی رسانه ها فعالیت اونچنانی که باید داشته باشه رو نداره، ولی با وجود آن هم یک وسیله برای تطبیق و پیشرفت دموکراسی در افغانستان بوده است. گرچه ما پیشتر هم اشاره کردم که رسانه ها هم مشکلات و چالش های خود را می داشته باشه. شما ببینید که در شمار از ولایت افغانستان هنوز یک خبرنگار آگاه و مسلکی که زمینه‌ساز به طور مثال آگاهی دهی از دموکراسی هم بوده نمیتونه، یعنی ظرفیتشون کم است، خبرنگار مسلکی ما نداریم، ولی در حدی که هستن در شماری از ولایات یعنی تا جایی را پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده.
خب در ولایت دایکندی اگر به ما بگوین، بله، اگر در ولایت دایکندی بر ما بگوین نهادهای مدنی متعدد در ولایت دایکندی فعالیت دارن، برخورد مردم با موج از دموکراسی خواهی و فعالیت های دموکراتیک در ولایت دایکندی چگونه است؟
خب ولایت دایکندی شما میبینید به وجود که یک ولایتی که 13-14 سال از عمرش میگذره و هنوز به لحاظ جغرافیایی اگر جزئی بکنیم چندان پیشرفتی نداشته، ولی فعالیت های مدنی و دموکراتیک در این ولایت چشمگیر بوده. دلیلش در چی هست که رسانه های اینجا فعال هست و اینمی پیام رسانه ها به مرکز کشور و یا به سطح افغانستان میرسونه که ولایت دایکندی یک ولایتی هست که در اوج فعالیت های مدنی بهتر صورت میگیره و همچنان جامعه مدنی آگاه تر و روشنتر داره و اینمی رسانه های ولایت دایکندی یا عامل بگیم و یا مسبب یا زمینه ساز اینمی فعالیت ها در ولایت دایکندی بوده.
بله، اگر در سطح افغانستان اگر بحث کنیم، خب در سال 2001 به این طرف ما شما البته شاهد رفتن دخترها به مکتب و رفتن خانمها به وظیفه رسمی هستیم، چقدر توانستم این پیام در بین مردم جا بیفته تا مردم آماده به این شوند که ذهنیتی را که البته ذهنیتی که قبل سال 2001 وجود داشته به خاطر محدودیت ها در برابر رفتن دخترها به مکتب و یا کار خانم ها و بیرون از خانه، چقدر موفق بودیم ما و چقدر چون هنوز هم محدودیت های در سطح ولایت وجود داشته، تنها در بزرگشهرها اگر ما شما ببینیم موفق تا حد موفق بودیم که ما بتانیم اون زمینی رشد دموکراسی اشتراک متوازن مرد و زنها در فعالیت های مدنی و همچنان کار روزمره را داشته باشیم.
نسبت به سال 2001 اگر مقایسه بکنیم، حضور زنان و دختران در مکاتب دانشگاه ها، در ادارات دولتی و همچنان مشارکت سیاسیشون، فعالیت پیشرفت چشمگیر داشته و اکنون هم شما میبینین در ولایت دایکنده آمار حضور دختران در مکاتب و دانشگاه ها و همچنان زنان و دختران کارمند در ادارات دولتی سال به سال افزایش پیدا میکنه. اما با وجود آن اگر این مقایسه بکنیم به جامعه دموکراتیک قناعت بخش نیست و این پیشرفتی را که تا فعلا داشته و تا به اینجا رسیده هم خب آزادی بیان بگیم یا رسانه ها بگیم نقش به خصوص خود را داشته و با وجود آن هم هنوز چالش های زیادی صدرای زنان هست و در شماری از ولسوال‌های دایکنده هنوز هم دیدگاه وجود داره که زنان و دختران باید در خانه باشه و تحصیلشان یا حضورشان در مکاتب دانشگاه ها هنوز هم ننگین داشته میشه و گذشته از او یک تعداد در جغرافیای دایکنده یک تعداد زنان و دختران را هم ما داریم که به مکتب فرستاده میشه تا نیم مکتب درس میخونه و یا مکتب را درس میخونه بعد از او اجازه حضور در دانشگاه یا کار کردن در ادارات دولتی را نداره. و یک محدودیت دیگه که برای زنان در اینجا وجود داره این است که زنان در عرصه اقتصاد کمتر حضور دارن و چالش هایی که صدرای هست که از طرف خانواده بهشان اجازه داده نمیشه که فعالیت اقتصادی بکنن و یعنی کمتر در عرصه اقتصاد حضور دارن، اما در دیگه عرصه ها تا حالا در حضورشان چشمگیر بوده ولی باز هم محدودیت های خود را داشته و داره.
در مورد از این که شما گفتیم که هنوزم راضی نیستین از این روند دموکراسی که در افغانستان به پیش میره و یا هم ما در قرار داریم، علت نارضایتی شما و ضعفی که وجود داره به نظر شما چی بوده؟
بله، دلیلی که ما ناراض هستیم خب یکیش وجود نمی سنت های حاکم در جامعه است که یک مانع بسیار کلان است تجربه دموکراسی و یک مشکل دیگه شما میفهمین که مسبب اصلی پیشرفت دموکراسی در یک جامعه نظام حاکم است. خب نظام حاکم یا بودیم که حکومت داری محلی یا حکومت داری در کل در افغانستان متاسفانه آغشته با فساد اداری هست، شاید زیاد آغشته نباشه ولی اونقدر که آغشته هست نمی یک مانعی شده که دموکراسی پیشرفت و ترقی نداشته باشه.
دوباره به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را به شنونده های عزیز میگم، اینا میتونن با استفاده از این شماره ها با برنامه تماس بگیرن و در رابطه با موضوع برنامه از مهمان برنامه سوال داشته باشن. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. لخبرانی سر در اڈی کشمیری دی 0999 40 15 40، بلش میره ده 0902 15 50. کولا شی لدیش میروز خپ استفادی لخبرونی سره اړی کونی سی او د خبرونی لملمنی څخه خپلې پوښتنه مطرح کی. بلې شنونده داریم، بلې فلان شنونده نداریم. خب اگر در مورد خانم سادات اگر به شما برگردیم، در مورد فعالیت های مدنی که در شهر خصوصا در شهرها وجود داره، اینا را چقدر شما در رشد دموکراسی در شهرها تاثیرگذار می‌دارین؟ چون بیشتر اوقات شکایت مبنی به این بوده که بیشتر این نهادها به عنوان نهادهای البته یک کمکگیر عمل کردن و خود به خاطر خودکفاییشان و به خاطر رونق بیشتر کارشان تلاش نکردن. خب به این سوال برمیگردیم. نخست میریم شنونده داریم، میشنم که کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله سلام علیکم. بله
ملی مرسلین سلام سلامونه تاسو علیکم در غیر راډیو ټونو کار کوم تاسو تاسو مېرمنه ته سلامونه
قری سب ډیر مانه نژوند یو سی خبرونه ته خره خلاص مېرمنه یو کی
تشکر خو راځي صدر ولی مو تاسو له موضوع پر باندې ما په نظر او په دې لاس پر چې هغه خبر کول چې خلک هغه شهدايي نه لري. یعنی زموږ په نظر د افغانستان د خلکو په نظر داسې د ډیموکراسي
مشکل لري کله چې موقعیت هم سم کوي په بخنې سره ستاسو موقعیت سم نه دی کله موقعیت سم کوي چې ستاسو غږ مونږ ته شفاف راشي. بلې مهرباني.
نو اوس هم په افغانستان کښې وداسې ټوپک چلېږي، خدای دې وکړي د ټوپک ځای قلم ونیسي. ډیموکراسي هغه شي ته وایي چې هر سړی خپل په کور کښې دا غږ د که پلار خپل د غږ د لور غږ واوري دا ډیموکراسي ده، که مور خپل د لور غږ واوري دا ډیموکراسي ده. پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي چې اوس په دغه شرایطو کښې ډیموکراسي پر خلکو باندې تطبیق شي؟ او بله پوښتنه د ډیموکراسۍ تطبیق باید څوک وکړي؟ په بعضې مواردو کښې خلک د ډیموکراسۍ سو استفاده کوي. په دغه باره کښې نظر غواړم که جواب.
ډېره مننه اتمن قاري صاحب، مننه، ژوندي اوسئ. بلې شنونده دیګه داری میشنویم، بلې کی هستن؟ بلې السلام علیکم. بلې صدای مرا میشنوین؟
سلام علیکم آقای ارسلان، سلام خود به شما و مهمان محترم شما
کردن نگران هستم. سلام خانزاده، بفرمایید.
میشنم صدای من آقای شما؟
بله آقای خانزاده بفرمایید، میشنم صدای شما. نه
من یک نظر دارم، یک سو دارم از مهمان بردم.
میرمانی بفرمایید.
نظر می هست که به افغانستان زیادتر رایی که هست از وقتی که می دیموکراسی رواج پیدا کرده، عمال فعلا همی روشن فکران همی دیموکراسی طلبا اونایی که به دیموکراسی نمیفهم مخونن که میفهم عمال دیموکراسی رو مسخره کردن، از نام دیموکراسی سو استفاده میکنن اینا به خاطر شخصی. خوب ما یک دیموکراسی غربی داریم، یک دیموکراسی اسلامی داریم که مثل ایران و پاکستان و بعضی کشورها همین دیموکراسی رو این دیموکراسی اسلامی که هستی خود کدا مشکل نداره که آزادی باشه، هر کس هر که بیان داشته باشه، حق رأی داشته باشه، حق گپ زدن داشته باشه. ولی اون دموکراسی غربی که هست که سرلغ باشه و زن خانه به دست یا به هر طرف که دلش میخواهی، او رقم دموکراسی که هست که هزار سال دیگه تیرتی به می افغانستان مازم افغانستان، او رقم دموکراسی قبولم نداره، قبولم نمیکنه. دیگه خدا کاری به افغانستان همه که یک دموکراسی اسلامی برپاشه که مردم از او استفاده درست بکنه به چوکات اسلام، نه به چوکات غیر اسلامی باشه. دیگه نال از نمان برنامه شما دارم که همین زیادتر از این دموکراسی همین روشن فکرهای زنا که هسته به اطراف زیادتر مردم بسواد بدی سوال همین روشن فکر که هسته از دموکراسی سو استفاده میکنه، زیادتر همین زنا رو اینا تحریک میکنه، از اینکه اینا اونا رو آگاهی بده اینا تحریک
اگر کسی بشوی خودم اگر کوتاه سوالتان مطرح کنه آخونده سب، چون وقت برنامه میسه کم است.
علمان برنامه شما این هسته که می حسل دموکراسی رو اینا تعریف کنه به این مردم که همین زنا از این دموکراسی بعد سوی استفاده نکنه. می حسل دموکراسی چی هست؟ همین دموکراسی اسلامی چی هست؟ همین دموکراسی که ما و شما میتونیم که ما را قبول کنیم مردم افغانستان قبول.
تشکر.
چی رقم دموکراسی نمیره اگه تعریف کنه خلاص.
حتما تشکر از تماسون به برنامه برمیگردیم. خانم صادق، اگر به سوال قاری صاحب پشتون از جوزجان برگردیم، اونا شرایط فعلی را پرسیدن که چقدر زمینه مساعد است به خاطر تطبیق دموکراسی در افغانستان تا حال که ما نزدیک به 2 دهه از موج تازه دموکراسی در افغانستان میگذره.
بله خب قاری صاحب گفتن که فرق دموکراسی اسلامی با دموکراسی غربی را گفتن که وضاحت بتین و انتقادشون از این بودن که زنان و یک تعداد زنهای افغانستان را گفتن از آزادی سوء استفاده میکنن. که خب دموکراسی چنانچه که قاری صاحب گفتن که دیگاه شما فکر میکنن بیشتر دیگاه شخصی خودشون هست، تعریف دموکراسی یک چیزی نیست.
بلند رفتن اقتصاد، برابر بودن حقوق زن و مرد در فعالیت اقتصادی، مشارکت سیاسی اجتماعی و فرهنگی زیر دموکراسی میگن. و چنانچه که قرص گفتن که یک تعداد از دموکراسی به نفع خودشون سوء استفاده میکنن، که خب ممکنه اینطور یک چیزی وجود داشته باشه، اما در باورهای شخصی اتباعی افغانستان خب ما چیز گفته نمیتونیم. تعریفی را که اونا از دموکراسی البته دارن ممکن چیزی دیگری باشد، اما در اصل دموکراسی هدف جز توسعه و پیشرفت مفکر میکنم نداره در کشور.
سوال آخونزاده سب اگر برگردیم، اونا در مورد این سوال داشتن که چقدر امی آزادی هایی را که در قوانین خود ما در نظر گرفته شده تا چه حدی قابل تطبیق بوده در افغانستان، و چقدر چون اونا دموکراسی را باز هم نام مستقرسه به دو بخش تقسیم کردن، که اگر ما شما به بود داخلی از او برگردیم، آزادی هایی که در قوانین داخلی ما شما در نظر گرفته شده، چقدر این آزادی ها به ادوای افغانستان داده شده و افغان ها چقدر از این آزادی ها برخوردار بودن؟
بله، آزادی هایی که در قوانین خود افغانستان وجود داره خب برای تمام اتباعی افغانستان شاید یکسان تطبیق نشده باشه، که دلیلش وجود فساد اداری در شمار از نهادهای دولتی هست.
خب در مورد سوال قبلیم برمیگردم، با سوال قبلیم برخی از نهادهای مدنی، خب تمامش گفتن نمیتونیم، تعداد نهادهای مدنی در افغانستان خیلی زیاد است، اما انتقادها بعضن به این است که امین نهادها در نهادی نکردن دموکراسی و آگاهی دادن به مردم و تطبیق دموکراسی در افغانستان نقش آنچنانی را که اینا مسئولیت دارن ادا نکردن و بیشتر به عنوان نهادهای که جلب کمک و همکاری میکنن هستن و اونا فقط به بخش مالی ازی فکر میکنن و در مسئولیت را که در برابر جامعه و مردم خود دارن ادا نکردن. به نظر شما نهادهای مدنی چقدر مؤثر بودن در این بخش؟
نهادهایی که تاکنون در مسازی تطبیق دموکراسی در افغانستان فعالیت کردن، خب یک تعدادشان فعالیت های چشمگیر و تاثیرگذار داشتن، ولی یک تعداد که آنچنان شما گفتین آغشته به فساد شدن و برای جلب کمک ها از نهادهای بیرونی یعنی نهاد را ایجاد کردن، که این به جای نه تنها که زمینه را برای تطبیق دموکراسی فراهم نکرد، که حتی ما به یقین هستیم که یک ضربه ای را هم به تطبیق دموکراسی در افغانستان وارد کرد، که نتیجهش همین شد که چنانچه قاریس گفتن که یک تعداد از دموکراسی به نفع خودشون استفاده سو کردند.
خب استفاده سو بیشتر استفاده سو باز کیها بودن، کدام نهادها؟ میتونیم بگیم که در مجموع آیا این نهادهایی که از داخل شکل گرفته بودن و بعضی نهادهایی الان که شما داشتیم که از بیرون اینا همکار بودن بر داخل؟
سوالتان درست نگرفتم.
بله، سوال ما این بود که آیا کمکاری صورت گرفته از سوی نهادهایی که در داخل بوده و یا نهادهایی که بعضا ما شما نهادهای همکار را از خارج هم داشتیم کنا به قسم همکار عمل کردن، کدام یکی از نهادها کمکاری کردن؟
کمکاری میگین از نهادهای داخلی هست و یا از بیرونی؟
از بیرونی، به نکام همکاری از بیرونی بوده و عامل اصلی از داخل بودن.
بله، خب دلیلش نمیست که یکی از ارکان دموکراسی فعالیت های مدنی هست. خب نهادهایی که برای تطبیق دموکراسی از نهادهای بیرونی کمک میگیرن، خب دلیلی که اینا منتج به نتیجه واقع نمیشه، خب آغشته به فساد میشن و نتیجه دیگری از اون گرفته میشه. اما فکر میکنم که نبود یک نهاد ناظر بر کارکردها و فعالیت‌های اینا هست که موجب میشه که از دموکراسی استفاده سو شود و یا هم آغشته به فساد شود.
خب خوب. بله، بیشتر شما اشاره در بخش خودکفایی اقتصادی خانم ها داشتین تا بتانن اونا از حق خود دفاع کنن و به حقوقی که در قوانین برای اونا در نظر گرفته شده بتانن دسترسی پیدا کنن. در بخش خودکفایی خانم ها شما چقدر به این معتقد هستین که خانم های افغان تانستن حداقل خودکفایی اقتصادی را در جامعهشان داشته باشن؟
خب زنان افغانستان تا کنون طی گذشت دو دهه خیلی کم تونستن که به خودکفایی اقتصادی برسن. خب دقیقا خودکفایی اقتصادی زنان در یک جامعه باعث میشه که خشونت علیه زنان کمتر شوه و وضعیت فقر بگویم یا وضعیت اقتصادی در یک جامعه بهتر شوه و همچنان مشکلات دیگری که در جامعه ما شما ناشی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو اگر بگیم، خب با بلند رفتن سطح آگاهی زنان در این موارد هم میشه که از این مشکلات و چالش ها کاسته شوه. ولی دلیل این که زنان افغانستان تا کنون نتوانستن به خودکفایی اقتصادی برسن هم وجود همه سنت های ناپسند و همچنان نبودن یک زمینه برای رشد اقتصاد و مساعد نشدن یک زمینه برای روی آوردن اینا در عرصه اقتصادی بوده. من فکر میکنم اینه متشکر بوده.
خب به خاطر بله شنونده داریم، میشنویم، کوتاه از اونا سوال میگیریم، دوباره به شما برمیگردیم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. سلام
علیکم. سلام، بله بفرمایین، از کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
قربان تان، عبدالحمید کارگر هستم.
بله کارگر صاحب بفرمایین، اگر کوتاه سوال تان بفرمایین چون در اخیر برمان کردن.
ما یک نظر دارم قربان، آگاهی دی درست در خانمای مرکز چی که تا ورطاق ما خیلید خب آقای هم ندارن بیچاره اونا چی بکنن. امیانشهره ما سروازی بگویه که امیانشههایی که در اطراف هستم چی آگاهی دی اونا را داده که اونا از یک خود یعنی بتانن دفاع کدن. بعدی افغانستان خب شما معلوم است که کشور سنتی است، یک امکان نداره مردای حکم فرما خانما نمیتان که اونا دردان بزنن باز میگن تو بشه در جایی ایتو پسا دارم پس زنده همسره ما را بگوین که آقای دی درست امکانش باشه و همسره بتن.
درست، حتما. تشکر از تماستان. بله در مورد آقای کارگر، در مورد آگاهی دهی و کمکاری هایی که در بخش آگاهی صورت گرفته، اونا میگن که هنوز هم در مناطق دورافتاده مردم از این آگاهی ندارن که دموکراسی به چی معنا، و اونا هنوز هم البته اونمو پدیده یک پدیده بیرونی فکر میکنن. به نظر شما از چی ضعفایی در بخش آگاهی دهی وجود داشته؟ یا نهادهای مدنی کمکاری کردن و یا سوی دولت چقدر کار شده به خاطر آگاهی دهی به مردم؟
خب به خاطر آگاهی دهی به مردم کارهایی که من فکر میکنم که کمتر بوده یا با قناعت بخش نبوده، آگاهی دهی هایی که صورت گرفته، خب ما میبینیم که نتیجه امی که یک تعداد از مردم آگاه شدن و فکر میکنم نتیجه امی آگاهی دهی بوده و نقش رسانه ها در اینجا و ای که تا فعلا در مطور که برادر ما اشاره کردن در اطراف یا در نقاط دوردست افغانستان یک تعداد آگاهی نداره. خب ضعف آگاهی دهی از نهادهای مسئول را در اینجا میتونیم بگیم که نقش داشته.
مسئول کی هستن؟ نهادهای دولتی یا نهادهای خصوصی؟ چون ما شما نهادهای جامعه مدنی را شاید هستیم که اینا هم کمک میگیرن و کمک دریافت میکنن هم از سوی دولت افغانستان و هم از سوی نهادهای خارجی.
بله کمک دریافت میکنن از سوی نهادهای خارجی و همچنان همینطور از حکومت افغانستان، ولی اینمی استفاده سو و آغشته شدن به فساد باعث میشه که آگاهی دهی آنچنان که باید وسیع می بود نشده و اینمی منجر بی شده که یک تعداد از دموکراسی و همچنان زمینه یا حتی زمینه آگاهی از دموکراسی در اونجا زده شده و ما عقب بمانند از این آره.
بله، 10 سال با چی فکر میکنید؟ با مزرعه 20 سال میگذره از آغاز تلاش های تازه، چقدر ظرفیت های داخلی شکل گرفته به خاطر بومی ساختن ارزش های دموکراتیک و آزادی ها در جامعه افغانی؟
خب جامعه افغانی ما فکر میکنم تلاشی که بر تطبیق و پیشرفت دموکراسی در افغانستان کرده تا فعلا تلاش خود را کرده، اما اونچنانی که باید میکرد نکرده و ظرفیت های را هم که ایجاد کرده یا کافی نبوده و یا هم درست یا اونچنانی که باید عمل میکرد عمل نکرده.
بلی، چی باید شود در آخر اگر پیشنهادات شما چی است بخاطر از اینکه ما شما بتانیم با ظرفیت های داخلی ما شما بتانیم همی آگاهی را به وجود بیاریم و همچنان ظرفیت ها را ایجاد کنیم؟
خب برای پیشرفت و توسعه و همچنان وسیع شدن زمینه دموکراسی در افغانستان من فکر میکنم که نظام حاکم نقش مهم را داره. وقتی نظام حاکم به درستی عمل کنه، ظرفیت های داخلی که ایجاد میشه اگر به درستی عمل بکنه و زمینه هایی که برای آگاهی فراهم میشه به طور درستش به تمام مردم برسونه، من فکر میکنم نتیجه خوبی داره. و اگر این که درست عمل نکنه و یا غشته به فساد شه و یا کدام چالش ها و مشکلات دیگه ای که صدرایشان هست اگر اونا رو در نظر نگیرن، هیچ تغییر در تطبیق و پیشرفت دموکراسی نخواهد آمد.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم لطیفه سادات، فعال مدنی در ولایت دایکندی، از اشتراک شما در برنامه.
سپاسگزارم.
استدیوی پی یک.